شخړه هوار شي نو پاکستان به د هند لپولو خپل ځواکونه لري کړي او افغانستان سره پر سرحد به د طالبانو او القاعده شبکې د فعالیتونو د مخنیوي لپاره ځای پر ځای کړي. د هند یو شمېر امنیتي کارپوهانو رویټرز آژانس ته ویلي داسې نښې نښانې شته چې امریکا د هند په مسأله کې پر پاکستان خپل فشار زیات کړی او ثبوت یې دا دی چې هند په 2009 میلادي کال کې د اسلام پالو د کوم تروریستي برید شاهد نه و. د هند د بهرنیو چارو وزیر وایي له دې نه مخکې چې هیواد یې له پاکستان سره د نورو لانجمنو موضوعاتو په اړه خبرې وکړي اسلام آباد باید په لومړي سر کې سخت دریځ وسلوال مهار کړي، خو پاکستان بیا د نورو مسئلو په اړه د خبرو اترو غوښتونکی دی چې له هغې جملې څخه د کشمیر لانجه او د ګډو اوبو پر سر ستونزه ده.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
زما سیما زما مینا وړاندې کوونکې صالحه اسحاقزی خالقی.
ډیرو ترنو اوریدونکو السلام علیکم، د دې اونۍ پروګرام ته ښه راغلی. په دې هیله چې ستومانه نه اوسئ او دا ځل له موږ سره یو ځای د سپین غر د پیچومو نندارې ته لاړ شئ. په دې پروګرام کې د کورمې ایجنسی در پیژنو. د دې سیمې په اړه زمونږ یو اوریدونکی اجنبی بیا ستول یو لیک را لیکل چې د خپلې سیمې په اړه معلومات لیکلی وو، خو متاسفانه نیمګړی ول او د ټلیفون شمیره یې هم له موږ سره نه و شریکه کړې چې ورسره تماس ونیسو. نو د دې لپاره چې د کورمې سیمه مو تاسو درنو اوریدونکو ته په پوره او هر اړخیز ډول در پیژندلی وي، له ښاغلي منیر حسین توري څخه مو په دې هکله د زیاتو معلوماتو د ترلاسه کولو غوښتنه وکړه. نوموړی کله ناکله د سیمې د وضع حال راکوي. له نوموړي څخه ډېره زیاته مننه. لومړی به د کورمې په اړه د ښاغلي بیستول لیکلي معلومات واورو چې کورمې ایجنسۍ چیرته پرته ده. د سپین غر لړۍ د افغانستان په ختیځه خوا کې پرته ده چې له پېښور څخه پیل او جنوبي سیمې لور ته غځېدلې او جلال آباد د کورمې له سینده جدا کوي. د دې غره تر ټولو لوړې څوکې ته سیکارم وایي چې شاوخوا 4,500 متره لوړ او لږ تر لږه 150 کیلومتره اوږدوالی لري. د دغه غره څوکې تل په واورو پوښلې وي، نو ځکه ورته سپین غر وایي. د دې غر له لړۍ څخه نور ډېر ښونه جلا شوي چې په ځنګلونو پوښلي دي او هغه درې چې د شمال او جنوب لور ته پرتې دي داسې برېښي چې خپله لیکونکی اجنبي بیستول هرې سیمې او درې ته تللی، ځکه د سپین غر هر لور ورته یاد دی او د ټولو یادونه کوي، چې د خیبر دره، د شینوارو نازیان، اچین، دیبالا، پچیراګام، وزیر خوګرنی، کګه چې کجه هم ورته ویل کېږي، ماماخیل، نکروخیل، شتوا، د حصارک شپان، غلزایی، تزین، سروبی، بطخاک، شیوکی، چار آسیا، موسیی، سرخاک، التمور، سرخ، د وردک و تنگی، نوگی، د غزنی جلگه، شلگر، آبن، دهله، وازخوا، تیرا، کرمه، زازی، حسن خیل، مچلغوز، ورد، احمدزی، زرمست، توتاخیل، میدانخار، میندره، شمل، نکه، مستوی او پیرکوټی پرته دي. په همدغه سپین غر کې د پاکستان د قبایلی سیمو خوا ته د کرم ایجنسۍ ده چې د همدغه لوړ غره پر څوکه پرته ده. سپین غر یو ځنګلیزه سیمه ګڼل کېږي چې په نښترو، بیجورو، زنغوزو او نورو میوه لرونکو ونو پوښل شوې ده، چې یو سری د کرمې پیوړ کوترې او بل یې د خیبر درې ته رسي. د سیمې ته ولې کرمه وایي او تاریخي پس منظر څه ده؟ په دې اړه زمنګ بل اوریدونکو منیر حسین تورې معلومات راکوي.
کرمه پر اگوید کې په 2000 قبل مسیح کې د کروم په نامه یاد شوې ده. ویل کېږي چې اریایانو په تاګ را تک د پاره د کرمې سین استعمالولو، نو د حوالی سره یې د دې سیمې ذکر د کروم په نامه کړی دی. کرما د مغل سلطنت د زوال سره په 1345 میلادي کې په افغان حکومت کې شامل شوی و. د دې اولنۍ افغان ولی سردار اعظم خان وو چې د زامو سردار په نامه مشهور وو. د نوموړي ولی نه پس تر 1380 پورې د دې علاقې شپږ نور ولیان هم تیر شوي وو چې د اخیرنی ولی نوم پکې د محمد زمان خان وو. په 1848 میلادي کې افغان حکومت د کورمې په احمدزیو کې یو غټ هډ کوارټر جوړ کړی و چې دلته به ولی هم پاتې کېدو او دا بیا وروسته د انګریزانو په راتګ سره نړولی شوی و. د توری قبیلې د تاریخ په لړ کې یو افغان پښتون تاریخ لیکونکي د ښاغلي قدرت الله حداد مطابق د هیروډوټس په کاول د پښتنو بچا په 2000 قبلي مسیح کې ایران باندې د حمله په باب د مشاورې لپاره د پښتنو و قبیلې رغونډې کړې وې. خدای کې څلور قبیلو د بچا د پلان سره مخالفت څرګند کړی و چې دی کې د توری قبیلا احمد پښتون تاریخ لیکونکي یو انګریز وکرو هم د کورمی توری قبیلې باندې کپی رونا اچولی دی او ویلی دی چې دا یو سوچا پښتون قبیله ځکه ده چې دا د پښتنو قبیلو په منځ کې اوسي، یعنی د پښتنو په منځ کې به ورته قطعا ځای نه و. په 1878 میلادي کې جنرل رابرټ د ټل له لارې تر شلوزان راورسېدو او پیواړ باندې د حملې نه پس یې تر خوست پورې یوه لویه سیمه په خپلې ولکې کې راوسته او په کورمه کې د افغان دولت هیډ کوارټر او د ولی مرکز ونړولو او په خوست کې هم خپل ولی وټاکلو چې بیا یې په 1900 کې د دیورین تړون نه پس د خوست علاقه پرېښوده. خو په کورنه کې تر 1940 میلادي پورې خپله حکومني وساتله. نوموړي علاقه د برصغیر د ویش نه پس تر اوسه د پاکستان د یوې قبیلي علاقې په حیث د دنیا په نقشې موجوده ده. کورمې ته په 1892 میلادي کې د ایجنسۍ درجه ورکړې شوې وه او په همدې کال کې توري ملیشیا ته د کورو ملیشیا نوم ورکړی شو چې پکې نور قومونو ته هم نمایندګي ورکړی شوه. نوموړي ملیشیا د هغه وخت نه تر دې دمه خپله وظیفه اجرا کوي او په خپل تاریخي حیثیت ویاړي.
ویل کېږي چې د دې سیمې هوا د هر ډول ګلانو د موجودیت له امله ډېره خوشګواره او زړه راښکونکې ده او راس راس څاروي هم پکې شته. د کورمې د چینو روانې اوبه ډېرې یخې وي، خو د اوړي په موسم کې ښکلا او خیرازي څو برابره زیاتوي چې لیدلې د هر انسان روح تازه کوي.
کورمه د پاکستان د صوبه سرحد په لویدیځ کې د پاکستان یو آشنا ډکه په زړه رکښونکې قبیلي سیمه ده. د سپین غر په لمن کې پراته نوموړي علاقه د خپل ښایست له لارې د چکري د سیلګرو خلکو پام د خپل ځان په لوري راګرځوي. نوموړي علاقه په اوسني وخت کې په دریو برخو، ښکته کورما، بره کورما او د سنټرل کورم په برخو کې د دولت لخوا ویشلې شوې ده. کورمې ته که د پښتو متلونو کې ځای ورکړی شوی دی، لکه چې وایي کورمه ژوره ده. دا متل هغه وخت استعمالیږي کله چې د دې علاقې د یو چا څخه د کورمې نه بهر یو څوک پور یا قرض واخلي او بیا هغه پراوړی د هغه د سترګو نه پناه شي. نو د مایوسۍ دې حالت کې ورته یو بل ملګری دا نوموړی متل مخې تګدي او تسلي ورکوي. نو بل خوا د پښتو شاعرانو هم کورمې ته په خپل شعرې کې یو ځانګړی مقام ورکړی دی، لکه چې یوه پیغله خپل اشنا ته وایي نری باران دې پس پر وړې ورمینه ژورې کورمې ته نصیب راوړي یا ما. یوه لورته د ښکلي ننګرهار او بل لورته د کورمې پاړه چنار خرابات دی. کورمه ډېره ښکلي شنه او حاصلخیزه سیمه ده چې وریجې او سبزي د سیمې په سطحه ډېرې پیژندل شوي دي. په کورمې کې توري کم اوسي چې د سیند دواړو غاړو ته پراته دي. له تاریخي روایتو او شواهدو څرګندېږي چې د تورو یو کم په 1515 کال له افغانستان څخه کورمې ته اوښتی او دلته یې پر میشت بنګښ کم حمله کړې ده او د زازیو په مرسته یې د بنګښ کم له کورمې څخه وتو ته اړیسته، چې دوی بیا په هنګو، توخ، ابراهیمزي، جوزاره، سترزي او کوهاټ کې ځای پر ځای شول. خو ځینې بنګښ بیا توري کم ته تسلیم شول چې دوی اوس هم د کورمې په ځینو سیمو کې پراته دي او د توري بنګښ نوم ورکړل شو. توري کم ته تورزي هم ویل کېږي چې د زازیو سکه تربوران دي. په تاریخي آثارو کې راغلي چې د توري د کم مشر خوګیانی دوی خزی درلودې چې له لمړنۍ میرمنې یې شیرزاد پړبه، حیدرخیل، بارکخیل، بولوخیل او عبدالرمان زیږیدلې او له دوهمې میرمنې توري زازی هو بون
او مندوزی پیدا شول. زمنګ اوریدونکو اجنبی بی ساتوال په خپل رلیګلی لیکلی کې د توري کمپ په شپه کو څنګه وشه شوې چې حمزه خیل، مستوخیل، غوندې خیل، دوبزی، الیزی او توري بنګختی او ټول شپه کوړه په کورنې جنسی کې په پوره اتفاق او یووالي سره ژوند کوي. زازی د کورمې پیوړ کوتره نه پورته د قبلې لور ته په اریوب سیمه کې د افغانستان په خوره کې اوسي. زازی په خوراک، څښاک او لباس کې توري کم ته ورته دود او دستورونه لري. زمنګ اوریدونکو اجنبی بی ساتوال لیکلي توریان په پښتونولۍ ریسرچ کولو، زده کړو او کاروبار کې ډیر تکړه او له دې عمله هم ډیر پرمختللي دي. دوی په پوهه او زده کړې مین خلک دي. د سیمې بل اوسیدونکی منیر منګل توری هم په خپل سیمه کې د تعلیمي زده کړو د اسانتیاو په اړه داسې وایي:
په کور می جان سیګی تعلیمي شرا د نورو قبایلي سیمو پرتله تر ټولو ښه ده. دلته د هلکانو دپاره درې ډیګري کلیجونه، د جناکو دپاره درې کلیجونه او په سلګونو پرایمری او های سکولونه موجود دي چې پکې په زرګونو هلکان او جنې سبق وایي. ځوانان په غیر نصابي هلو ځلو کې کرکټ، والیبال او د فټبال لوبو کې شریکیږي او د خپل صحت لپاره د ورزش سلسله پر مخ بیایي. په کورمی جان سیګی کې درې غټ هسپتالونه، یو ویشت بی چوګانی او تر سلو ډسپنسری خپل وظیفه اجرا کوي چې پکې د زرګونو په تعداد کې د مریضانو درملنه کیږي. د بد مرغه د ښځو ناروغیو دپاره دلته کې تر اوسه هیڅ ځانګړې روغتون نه دی جوړ شوی. په نورو روغتونونو کې هم سرکاري ادویات نشته.
هغه مهال چې په 1909 او 1908 کلونو کې روسانو پر افغانستان یرغل وکړ، نو ګڼ شمېر افغانان په هیواد کې د جنگ جګړو او نادودو له امله هجرت ته اړ شول، چې د ننګرهار، خوست، ازازي میدان، لوګر، خواس او ځینو نورو ځایونو څخه یو شمېر د کورم ایجنسۍ ته کډه شول. دوی ته د توري کمپ په خپله سیمه کې تود هرکلی ووایه او په خپلو کلیو او بانډو کې ځای ورکړ. زمنګ دا پروګرام دواړه اوریدونکي ښاغلی بی ساتوال او منیر منګل توري د خپلې سیمې کورمې ایجنسۍ د کرنیزو تولیداتو په اړه هم معلومات راکوي چې د سیمې کرنه د ډېرې ښې آب و هوا او بارانونو له امله ښه حاصلات ورکوي. ښاغلی بی ساتوال په خپل لیک کې لیکي او همداراز ښاغلی توری څرګندوي چې د کورمې ایجنسۍ میوه او وریجې ډېرې پیژندل شوي دي. په دې هکله به د ښاغلي منیر منګل توري څرګندونه وورو.
کورمان د غرونو یو پراخه سلسله هم لري. په دې غرونو کې په ژمي کې واوري هم کېږي. په تیره بیا په سپین غر خو تر کال پورې واوري پرتی وي او په کورم کې هم وخت په وخت د برنونو له کبله د دې ځای موسم د نورو قبیلي علاقو څخه ښه او معتدل وي. د کورم د خلکو مشهور خوراک وریژه دی. چونکې په کورم کې اوبه په پریمانه توګه موجوده دی، نو د وریژو پیداوار تر هر څه زیات دی. د کورمې وریژه دومره خوږه او خوندوره ده چې د نورو علاقو خلک د نورو علاقو وریژو څخه زیاتې خوښوي. دې نه علاوه دلته غنم، جوار، وربشې، بدرنګ، مټر، کریلې، ټماټر، ټینډي، بینډۍ او هره سبزي او غله پیدا کېږي. خو د دې علاقې مونږپلی بیا ځان ته یو ځانګړتیا لري او د دې سیمې مونږپلی کې تر څلور پورې دانې وي چې داسې مونږپلی به شاید د نړۍ په کمو برخو کې پیدا کېږي. کورمه د میوجاتو په حوالې هم خام شورتیا لري. په میوجاتو کې دلته شلیل، مندته، الوچا، مانا، ارغنجا او انګور ښه په مزه پیدا کېږي. په تیره بیا د دې سیمې مانا ډېر شهرت لري. ویل کېږي د پاکستان پخوانی جمهور رئیس غلام اسحاق خان مرحوم به د خپل ښه صحت یو راز د کورمې د شلوزان د مڼې استعمال هم خودلو.
درنو دوستانو، د کورمې ایجنسۍ د تاریخي پس منظر په کې میشتو کامونو، آب و هوا، کرنیزو تولیداتو او د پوهنې د چارو په هکله مو واوریدل. خو هیره د نوی چې دا سیمه ډیر په زړه پورې دودونه او دستورونه هم لري چې له دغو دودونو سره ساسې د آشنا کولو لپاره اړیو د کورمې ایجنسۍ د پیژندنې دا برخه بل پروګرام ته وغځوو. هیله من یو په راتلونکي پروګرام کې هم موږ بدرګه کړی چې د دې سیمې له په زړه پورو دودونو سره آشنا شئ. تر راتلونکي اونۍ په همدې ځای سره خدای پاماني وکړو. الله مو مل شه.
برام خدا با سلام.